ګران خو ګوردونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټی وی د تازه خبروند واشنگتن ډی سی نه پنی غوري ګوري. نن د شروع ورځ او د کال 2018 د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا په پاکستان کې شوې دي، د ماسختن لس په افغانستان کې دي، نه نیمه دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 1 بجه ده. د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې ساسو قربان زنه هیڅ سحر
او زه نصیر کاکر
تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونو لنډه خلاصه.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن په کابل کې ویلي افغانستان به بیرحمه دشمنانو ته نه پریږدي. ښاغلی ماتیس وایي د نورو سره په ملګرتیا به القاعده، داعش، حکانی ډله او د طالبانو مخه نیسي.
او دلته په امریکا کې د پاکستان خارجه چارو وزیر خواجه آصف وایي په افغانستان کې د ناکامۍ لپاره به پاکستان تورنه لګول کیږي. او هم کابل کې د ناټو سیکرټري جنرال ین سټولټنبرګ ویلي افغانستان کې د اسردو نه زیات تاوان د افغانستان نه پتلو کې دي.
او په پاکستان کې د احتساب یو عدالت د هیواد د مالیه وزیر اساق ډار د بډو رشوتونو اداري فساد او په بیکانونو توګه د پیسو د لژدونې په تور په رسمي توګه تورن کړی دی. دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون ته ګلاو کډر منور دونکو خبری خبرونه ته یوړ بیا هم شراغلسته په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم ریپورتونه مرکه او چیرنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو یادونه درته وکړو چې هم نن له واشنگټن تر خیبر یا واشنگټن تر خیبر اونیزه خبرونه هم تاسو لپاره لرو چې د خبرونه په پاتې نیم ساعت کې به تاسو ته وړاندې کوو. هلمن یو چې را سره ملوسی او اوس هم په خبرونه کې پیل کوو د افغانستان په اړه له ریپورت څخه چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن په کابل کې ویلي د افغانستان به داسې بیرحمه غلیمانو ته نه پریږدي چې د وژنو د لارې د واک ترلاسه کولو هڅې کوي. نوموړي ویلي طالبانو سره یو لار ده او هغه ده چې د خبرو اترو له لارې دې سوله وکړي. د افغانستان د ناڅاپي سفر په وخت جیم ماتیس د صدر اشرف غني سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې ویلي امریکا به افغانستان نه پریږدي چې یو ځل بیا د نړیوالو ترګرو ځاله سي. تفصیل راکوي د آشنا ټلویزیون همکارا برېښنا عمرخیل په دې رپورت کې.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د ولسمشر غنی او د ناتو د عمومي منشي سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې امریکا او د ناتو غړي هیوادونه د یو جامع تکلارې په مرسته به پرېنږدي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګري شبکو ځاله شي.
providing advisors to a company ki lego che da afghanistan da qitaat us ramrasta wakri da de tarsang da noor mutahidin askar ba ham wand wasli aw da yaqini kaw che da mamuriyat sar taw rasul landai waim che yow ghair yaqini halat pa subat badal shwai de
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې د نورو هیوادونو د لا زیاتې ونډې او د امریکا لخوا د اضافي عسکرو د لیږدلو د ژمنې هرکلی وکړ. هغه ویل د افغانستان څخه د وتلو تاوانونه په افغانستان کې د پاتې کېدو تر تاوان زیات دی.
ناتو تر 2000 کال پورې د افغان ځواکونو تمویل ته ژمنه ده. مونږ به د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته هر کال د شاوخوا $1 میلیارد ورکولو ته دوام ورکوو. مونږ په خپلو ژمنو ولاړ یو او پوره باور لرو چې افغان حکومت به د دې ژمنو نه ښه استفاده کوي. طالبان دې په دې پوه شي چې هغوی دا جګړه نشي ګټلی.
په دې خبری کنفرانس کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې په مسلې ټینګار وکړ.
ماحول تغییر کرد. ما آماده مذاکرات همه جانبه هستیم که صلح، ثبات و رفاه در منطقه قائم شد. توپ در میدان پاکستان است که از این فرصت که یک فرصت طلایی است استفاده مثبت میکنه. علائم اولیه بد نیست اما قبل از وقت است که قضاوت کنیم.
د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې تګلاره به د هند په ګډون سیمه ایزو قدرتونو ته د نقش د لوبولو پراخه زمینه برابره کړي چې د طالبانو او وسلوالو مخالفینو سره په ټپه ولاړ حالت پای ته ورسوي.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. او اوس هم قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې هم د جنرال میجرز د کابل د سفر حال تاسو د برښنا عمر خیل په ریپورت کې واورېدی، او هم په دې اړه به څېړنه اخلو زموږ له همکار افتخار حسین صاحب څخه چې دا وخت د کانګرس د ودانۍ له مخې له موږ سره د ویډیو لینک له لارې ملګری دی. ستړي مسې افتخار حسین صاحب، او په خیر علی.
ډیر مننه نصیر احمد کاکړ صاحب.
ډیر مننه له تاسو څخه هم افتخار حسین صاحب. زما بل لومړی پوښتنه هم دغه یې که دارته وایسته چې د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د جنوبي ایشیا په دې سفر کې پاکستان ته ولې نه دی تللی؟
یقینا دغه ډیره غټه پوښتنه ده چې نن په دې باندې بحثونه کېدل دلته په واشنگټن کې هم، او زه ګڼم چې په پاکستانی مطبوعاتو کې هم دې سیسته کتنه شوې ده. بیا همدغه پوښتنه مونږ راواخیستله، او په واشنگټن کې هغه څېړنکارانو ته څوک چې د پاکستان، افغانستان، هند په دغه سیمه نظر ساتي، د پاکستان او امریکا په اړیکو باندې نظر ساتي، نو په هغه کې یو مهم دا وخت چې کم څېړنکار دی هغه د وډرو ویلسن سنټر، کم چې د سیډنی یو اداره ده، په هغه کې کار کوي مایکل کوګلمن. نو د هغه ځواب دا و چې د دین اخکاریږي چې پاکستان اوس ته مسلې برخه ده او د مسلې د حل برخه نه ده. نو ځکه د امریکا د دفاع چارو سیکرټر د هند نه راپاسېده او لاړو سید افغانستان ته. چرې چې به هم دغه سي د غټو خلکو سفرونه پاکستان ته کېدل، نو اغوی به سیمه ته کېدل، نو اغوی به ضرور پاکستان ته تلل. او دا په د ورستیو کې په خاصه توګه د صدر باراک اوباما یا دوه مودې چې وي سلور کال او دغه نه مخکې د جورج دبليو بوش چې کومه موده وه، نو په هغه کې دا ټول مونږ لیدل دي. نو د دوی نه چې کله مونږ پوښتنه وکړه چې تاسو نظر په دې باندې څه دي، نو دا غوي غږ وړاندې کوم را دوی نظر صدا سه.
مهرباني.
Yes, I think that it's very clear that the Trump administration certainly views Pakistan more as a problem than as a potential helper, so to speak. I think it's very clear that Pakistan is no longer a priority for US policy in South Asia. And
څنګه زمونږ اوریدونکو قتل وای وریدل، مایکل کوګلمن وای چې دا سیخکاریږي، چې بلکې دا خبره اوس واضحه ده چې پانګریزه کې سویل د امریکا لپاره پاکستان یو پرایورټی پانګریزه کې، یعنی کومه ترجیح نه ده. او دوی په دغه تسلسل کې چې کمی خبرې کړې دي، زه وړاندې وایم چې را اوس د پاکستان اغه اهمیت په دې کې پاتې نه دی، او په دې پالیسۍ کې ډېر په سرګند باندې د صدر ډونلډ ټرمپ په پالیسۍ کې پاکستان چې دی په اغه ځای باندې نه دی کم چې په وړاندې پوزیشن. خو ورسره دا هم وایي چې د دې دا مطلب نه دی چې ګنې د پاکستان سره امریکا د هر څه ختمول غواړي، بلکې یو همکاري ورسره غواړي. خو دا غ همکاري موضوع ډېره مهمه بلله، او هغه دار چې په پاکستان کم تورونه لګي د حقانی جنگیالی ډلې ترهګر ډلې پټ زینا، او د طالبانو څوک چې په افغانستان کې وخت په وخت باندې غټ بریدونه کوي د افغانستان د ریاست خلاف، حکومت خلاف، د پاورز خلاف، او د امریکایانو او د ناتو خلاف. نو یقینا دغه موضوع چې دا ورسره حل کول غواړي، او په دې ورسره خبرې کول غواړي.
افتخار حسین صاحب، که څه هم تاسو په دې خپلو خبرو کې لږ ډیر ذکر وکړ چې ولې پاکستان ته جماعتس سفر نه دی کړی، خو څېړونکو ولی وای چې د افغانستان د ثبات لپاره هندوستان یو مهم رول لوبولی سي.
ګوره، دا کله چې په 28 اگست باندې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د سویلي آسیا لپاره خپل پالیسی اعلان کړل، نو په هغه کې یو خبره ډیره واضحه نوې خبره سوا پډیرو کې، یو داوا چې هندوستان ته ویل چې په افغانستان کې خپل رول لوبوي. تیر ورځ منګه وکتل چې په نوې دلی کې په خبرو کې دا خبره رامنځته شوه چې امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې د هندستان په وزرا شي، بلکې د اغزې په جمهوریت، استحکام او امنیت. دا درې سيزونه پرون جیمز میرس یاد کړی دی چې په دې کې د هندستان رول غواړي په افغانستان کې. نو موږ ګورو هندستان هم په دغه موضوعاتو باندې خپل رول لوبي. موږ به ګورو چې ګورې په جمهوریت استحکام کې تر ټولو غټه ګټه چې ورکړې ده هغه د پارلیمان ودانې دي، بیا په اقتصادي ګټو کې دغلته کې بندونه جوړی د اوبو او نور په لارو سو جوړولو، هسپتالونو په تعلیم په وجه باندې لګیا دي کوي، کار پکې کوي. نو چې دغه کردار ول زیات کی وجه دا ده چې هندستان اوس په نړیواله کچه باندې یو غټ طاقت ګڼلې کیږي. که څه هم پاکستان یا د هندستان مخالفین بداوی چې ګنې دا خبره غلطه ده، خو حقیقت په دې ځای کې په نیویارک کې سرګند دي چې خلک خبره اوري. کله چې دغلته کې خبرې اترې روانې وي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی چې کومه غونډه وه، نو راځو اوس دلته په واشنگټن کې چې کوم امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ دی، د دې یو ډېر وتلې شړنکار دی صد آنند دومه، د اغې نه موږ دغه پښتنه وکړه چې څرنګه دا کردار غواړي امریکا، او ځکه چې په سیمه کې خو خلک خلاف دي، نو د اغې جواب څه ده؟
واشنگټن اند نیو دلهي ار انکریزینګلی امپورټنت ټو ون انادر. What matters has done is publicly recognize what others have also said before, which is that India, as a large democratic nation with a large economy, is vital for any kind of stability in South Asia. It is the dominant economic and military power in the region, and without India you cannot have a stable South Asia, and this extends to Afghanistan as well.
دی وی چې ګور ډېر په ساده ټکو کې د دوی د انګريزي د دی وینا زنه چول وړاندې کوم چې هندستان په دغه سیمه کې یو ډېر غټ طاقت دی، ملټري ان اکونومک دوی لفظونه استعمال کوي، یعنی پوزي او اقتصادي. نو د دوی نه بغیر، یعنی د هندستان نه بغیر په دغه سیمه کې اقتصاد او بخې استحکام چې دی هغه ممکن نه دی، او د دوی رول به ضرور پکې اچول وي. نو اوس دی وی چې هم دغه کردار او دغه چې کومه پیمانه ده د افغانستان کې هم عملی کیږي، یعنی د هندستان کردار اغزې کې هم امریکا غنی چې ډیر مهم دی.
او افتخار صاحب راځو هم یو بلې پښتنې ولوري ته. د پاکستان حکومت د امریکا د ورستیو تورونو ته چې پاکستان و ترګرو ته پناه ځایونه ورکړي دي، څه خبرګون سرګند کړي؟
د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف دا وخت په نیویارک کې دی، او د دې ځای په وخت تیر ماخام پرون غنه دوی یو وینا کړې ده او غډېره مهمه ده. پاغې کې سرنګ چې پاکستان د خپل پالیسۍ غټي غټي خبرې او امریکا ته ځوابونه وخت په وخت ورکړي دي، خو یو واره بیا ویلي چې د افغانستان کې د امریکا د ناکامو ذمہوار دی پاکستان ونه بللې شي، او دا تر هغه ډلې چې نن بللې کیږي نو دا خو په سوخ کې د امریکا د زړه سره. نو زم د دوی غږ به وړاندې کو.
مهرباني
ډونټ بلیم اس فور حقانیز او ډونټ بلیم اس فور حافظ سیز، دیز ور د پیپل هو ور یور ډارلینګز جسټ اونلی 20 ایئرز 30 ایئرز بیک، دی ور بینګ ڈائنڈ اینڈ وائنڈ ان وائٹ هاوس، اینڈ ناو یو سے گو ٹو ہیلپ پاکستانیز بیکاز یو ار نرچرنگ دیز، آئی ڈونٹ یوز د ورڈ فار دیم.
دی وی چې مونږ باندې دا تورونه ملګوې په مونږ یې ذمہواری مرا چوي، د افغانانو حافظ سید می واغشته چې دا خوستاسو په خوا ډیر نږدې ملګری و، د لسرونه مو دا د امریکا ته وي. نو اوس په دغه خبرو کې دوی دا هم ویل چې دی به سپینې ماڼۍ ته راتلل، واین ډاین اینڈ واین، دا یادې چې دی به خوراکم کو شراب به مسکل وزنیم پوي چې سونه هدا پوره دغه د اسلامي تنظیمونو مشران چې دي. زه خو هم چې کې دي چې دا یو تور وي غي بد مګني، او خواجه آصف نه دا پښتنه موشي چې ګنې تا ته دا چا ویلي چې مونږه شراب سکلل تکي، خو یقینا د دوی د خبرو نه دا مطلب دی چې تاسو به یو ځای ناشته پاشته کوله او ډیر خملګری وي. نو اوس په دې خبرو کې دوی دا جواب ورکړی دی چې پاکستان د افغانستان د مسلې حل چې دی سیاسي غني پوزي نه غني، دغه دوی دریز دي، او امریکا ته ویلي چې دا ټول تورونه په مونږ ملګوي ذمہوار منګه مګنې، دا ردوی دریز دی. په دې کې موازیه شو، خو د خواجه آصف په خبرو کې یو خبره اوس نه وی راځي د پاکستان له خوا، وغه ده چې د دې تر هغه تنظیمونو د نخلاصولو لپاره اوس موږ ته وخت پکار دی. دی وی چې په دې موږ پویګو چې دا یو لایبیلیټی ده، لایبیلیټی په انګریزي کې ټکی دی، او د دې مثال معنی چې دنه بوج دی او سړی چې څنګه د یو قرض دلان دی یو بوج په خلاصول غواړي خو یا ور سره وسیلینه وي دی وي چې مونږه دا خلاصول غواړو د نه ځان خو مونږ ته وخت پکار دی خو په دغه باندې هم بیا ډېر پښتني راپورته کیږي چې پاکستان دا وي دا خو یو غیر پوزی حکومت او سیاسي حکومت نمائنده دی آیا پاورز استخباراتي ادارې سکیورټی اسټابلیشمنت په دې کې سمره دوی ملګرتیا کوي ځکه چې مونږه په پاکستان کې د تحریک طالبان پر خلاف خو په قبایلی سیمو کې عملیات وکتل خو بیا د حافظ سعید پر ضد او دغه رنګه د طالبانو پر ضد کوم داسې عملیات نه دي شوي چې هغه نړۍ په دې باورې کې او د پاکستان دریز ومني.
ډیره مننه افتخار حسین صاحب کور ودان.
ډیره مننه.
مننه.
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانوم زهرا شادي زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
ګرانو خبرونه کوي چې امریکا دی ریډیو ټي وی د تازه خبرونه د واشنگټن ډي سي نه پنی غوري ګوري او ساسپام راګوري او ویډیو رپورټر د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د دې خبرو ردونه کړې چې کینې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ چې په خپل وینا کې ویلي چې قطر کې به د طالبانو دفتر ترلو هڅه کوي. په دې حق له د آشنا ټلویزیون خبريال رحیم ګل سروان دته باقي تفصيلات په دې ویډیو رپورټ کې وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د رسنیو هغه راپورونه افواهات وبلل چې ګواکې د ده او د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ په خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر تړل یاد شوی دی.
د بدلون په دې ماحول کې موږ باید پر دفتر جدي فکر وکړو. که ضرورت وو د افغانستان دولت په دې اړه پریکړه کوي او که د لمنځه وړلو اړتیا وي هم د افغانستان دولت پرې تصمیم نیسي. نړیوال همکاران د سولې په برخه کې له موږ سره همغږي دي.
رسنیو راپور ورکړی و چې د ډونلډ ټرمپ او غنی ترمنځ په لیدنه کې د دغه دفتر د تړلو یادونه شوې ده. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خرم وایي که څه هم ولسمشر غنی داسې راپورونه افواهات بولي ولې د دې دفتر د بندېدو علایم شته.
څه داسې فاکتورونه شته چې کیدای شي واقعا چې وتړل شي په همدغه منجر شي د قطر او د نور مملکتونو لکه امارات او سعودي عربستان روابط خنه دي او غوی په هر طریق واړی په قطر باندې فشارونه راوړي او بل د امریکا په نوې ستراتیژي کې او د موږ د جمهور رئیس او د نورو چارواکو په خبرو کې طالبان تروریستان بلل شوی او د تروریستانو په مقابل کې د جنگ خبرې کیږي او هغه د سولې خبر هم داسې کیږي چې دوی نو ماته وخوري او نور د هیڅ شي توان ورپاتې نه وي بیا به سوله کیږي. نو د احتمال نه لرې نه ده چې دا وتړل شي.
د سولې عالي شورا د طالبانو د دغه ادرس په بندېدو مخامخ دریز نه لري خو د دې شورا د رهبرۍ غړی حاجي عزیز الله دین محمد وایي د رسمي مذاکراتو په وخت د طالبانو یو ادرس ته اړتیا حتمی ده.
دا موثر وی دا د سولې د پاره په ګټه بیا د نه بندي او که د سولې د پاره موثر نه وی په ګټه نه وی یا د زده د سولې په خلاف په کارو کې استعماليږي نو بیا به ډاکټر صاحب اشرف غنی یا حکومت خپل نظر وای. خو موږ د سولې عالی شورا په ایسګه د خوانه به زده درته وایم چې دا یو موقعه ده چې د طالبانو سره خبري وشي.
د طالبانو په خوانی غړی مولوی اکبر اغا د طالبانو د دوهې د دفتر تړل د جګړې د غزیدو په معنا بولی.
نو کېدای چې طالب په بل ملک کې د دفتر د ادرس ځان ته تعیینې هغه به داسې ملک نه وي لکه قطر. هغه به کېدای شي قوي ملک به وي، هغه به د آسیا ملک وي، د امریکایانو مداخله بلته نه غواړي. نو په هغه نسبت باندې په افغانستان کې نور هم جنگ شدیدیږي او سختیږي به مداخله وکړي هغه ملک په افغانستان کې.
د طالبانو لپاره د قطر سیاسي دفتر په 2013 کال کې پرانستل شو چې سم د واره پخوانی ولسمشر حامد کرزي وسره مخالفت وکړ. دا دفتر له هغه وخت نه تر اوسه پورې په یو ډول فعال و. دمګړی هم په دغه دفتر کې د طالبانو ځین مشران میشتي. رحیم ګل څاروان، کابل.
د وایس اف امریکا جوهر ریډیو ټلویزیون د کډر منور دم کا وسمزه د پاکستان سرشار اسلام آباد ولوري ته چیرې چې د اعتصاب یو عدالت د هیواد د مالیه وزیر اساق ډار د بډو رشوتونو اداري فساد او په بیکانونه توګه د پیسو د لېږدونې په تور پر رسمي توګه تورن کړی دی. تفصیل راکوي رابیا پیر په دې رپورت کې.
د اسلام آباد اعتصاب عدالت قاضي محمد بشیر د خزانه د وفاقي وزیر اساق ډار په ځای د قامي اعتصاب بیورو نه بلاړه دایر کړې سوي درخواست اوریدنه وکړم. عدالت پر اساق ډار لګول سوي تورونه ورته وویل او پر دوی فرد جرم عائد کړو. د خزانه پر وزیر 1.1 ملیون روپی اساسي د کرپشن په پیسو جوړولو بینامي اکاونټس او منی لانډرینګ تورونه دي. خو اساق ډار د سیاسي جرم څخه انکار وکړو او ویل چې د دې په ځای د آمدن څخه سیاسي اساسي جوړو تور غلط دی. په دې اړه په خپل دفاع کوي او تورونه به غلط ثابتوي. عدالت اساق ډار ته حاضرۍ څخه د استثنا درخواست هم رد کړو او د اکتوبر په 14 نیټه د دې په ضد گواهان هم راوبلل. په دې اړه فاقی وزیر طارق فضل چودھری وویل
آنریبل کورٹ نے ہماری استدعا کو نہیں سنا اور آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے جناب اساق ڈار صاحب.
عدالت اساق ڈار ندی اوریدل او د ورځو وخت نه دی ورکړی. د دې په ضد دوه د بینک افسرانو په شمول 28 گواهان ہاں ٹیم دا پیپلز گن شریر احمان وائی
رولنگ فیملی کی پورا خاندان نہیں عدالتوں کو مانتا تو عام انسان کیا کہے.
کچری ٹولہ شریف کورنے او حکومتی وزیران عدالتوں نہ منی نو عام کسبی سو منی. زیادہ کڑا چی ساکٹر لمڑے دا خزانے وزیر دی چھپرے فرد جرم عائد سوئی دی پکار دی چھ پفوری توگا استفا ور کڑی. دا تحریک انصاف مشر شاہ محمود قریشی ہم وائی
میں مطالبہ بھی کر رہا ہوں کہ اب ان حالات کے بعد انہیں فل فور
شریف او دغه د کورنۍ په ضد او د اساق ډار په ضد یو ریفرنس تیار کړی و. تیر ورځ په خانه وزیر اعظم میا نواز شریف هم عدالت ته وړاندې شوی و او عدالت پر دوی د فرد جرم لګولو لپاره د اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه ټاکلې و. په هیواد کې د سیاسي او حکومتي مشرانو په ضد د مقدمو سره سره اوس په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو د مشر خورشید شاه د لری کولو هلې ځلې هم روانې دي. تحریک انصاف او ام کیوم د پیپلز ګوند خورشید شاه پر ځای د تحریک انصاف مشر عمران خان د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه راوستو سیاسي جنگ پیل کړی دی او د مخالفو ګوندونو سره په دې اړه سلا او مشورې هم روانې دي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو خبردونکو، وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته کوګی چې واشنگتن ډی سی نه خنی غخبریږي تاسو اوري او ګوري. هم موږ ته تاسو پام راګرځو نو تاسو په خبرونو کې اوریدلې مې کتلې چې په سعودي عرب کې په زنانو ته د ډرایوینګ اجازه ورکړې شوې ده. په دې حق له تعلیمي ماهرین او سماجی کارکونان څه نظر لري؟ په پاکستان کې بیا په خاص توګه د ډرایوینګ په حوالې سره او د دې ترڅنګ په اسلامي ملکونو نور اسلامي ملکونو کې د ډرایوینګ په حق له دغه تعلیمي پوهانو او د سماجی کارکونانو څه نظر دی؟ د ډیو ریډیو خبریال حمید الله په دې حکله د مختلفو خلکو غږ راغون کړی دی، د تفصیل وړاندې کوو.
جنرلی دلته خدا خلک غنی کنه چې خزه خ ډرایوینګ نشي کولای کنه، نو ای روډ باندې کو ټرن هم اخلي نو خلک ورته هارن نه وي. او بلدارې چې کم خزه چې کم ډرایوینګ کوي نو ای لکه دا ای ډیر ذات لیبرل کنسیډر کیږي کنه، او زمونږ معاشره کې خو لیبرل خزو ته ډیر په کم نظر کتی شي. زمونږ جنرل معاشره ته اویرنس زیات ضرورت دی چې دې خلکو سره خبرې وکړي، خلک دې سره ملاو شي، وی ورته چې دا خزه څه خرابې خزه نه چې تاسو ورپسې هوټینګ کوئ چغه وخه، دا ډیر ښه کورونه نه خزه راځي او ځان لکارونه کوي، ځان انډیپینډنټ کړي. نو دا دا سے کمپین انٹریکٹیو کمپین دی دا پارا پکار دے چی دی پوئی شی چے لکا ای پا دی پوئی شی دی پا ای پوئی شی چے دا سے غلط کار نہ دے ڈرائیونگ کول یا خزے چی ڈرائیونگ کئی نو ای خک کئی زان انڈیپینڈنٹ کئی کنا
کل چما بالکل شروع کرلو ڈرائیونگ نو آغا ٹیم کی بز ہم ان ایکسپیرینس روم آغا بز ما خیال پر روڈ بانے پر ڈسٹین تم فیل کے دو کپ نور گاڑو والا بو یا سائیکل والا بمون آغا ٹیم کی بز ڈیر زیادہ ہراس کولا اس ہراسمنٹ کافی کم شوی دے ہم کل کل ڈی ٹریفک کے گیرا چم نو دایو نی خبر کہ نو زنان ته څه پکار دي نه نو لګدا مونږ کم یو پرسنل لیول باندې زماره لپاره لکه دا ډیر زیات داسې یو ایکسپیرینس وو چې هغه ایمانسیپیټینګ ایکسپیرینس وو چې زما موبیلیټی دې سره ډیر زیاته خوشواله لکه ډیپینډنس زما نه وی زما مطلب چرته چې زما نو بس غزه په آرام روانه شمع زما ژوند کې دایته سہولت او دغه دې سره ډیر زیاته رااله او زما کارونه ډیر زیات آسان شولو ما واقعي اعتماد ډیر زیات شولو د دې د وجې چې بس په خپل ازم زه چاته محتاج نه یم داری نو که هر سی کنه ورته بابا یی دار اور جیو روری نو یوبت هیر کی یا به ورته ویل غواړي اوس خدای چې ما ته پته کړي چې ساغه ستل دینو چې زمز بس پلاره باندې روزانه بلکې گاڑی ډک وی سامان نه کده کور هر قسم سود سودا او ډیر کارونه اوس ټول فیملی تم لکا ډیر زیات ریلیف دي چې ډیر کارونه کوم دا کور
دا کیسه جی ک تاسو ګورئ نن سبا په اسلامي دنیا کې دا یو خبر را برسه را شوې دا خو ما ته دا خبره په مذهبی نه زیات معاشرتی خکاری چې کومه معاشره داسې دي چې هغه روایتی معاشره دي نو پاغوی معاشرو کې خدای یو مسله ده که چرته موږ په مذهبي حوالہ وګورو نو مذهب اس قسم پابندی پدې نه لګی چرا زنانا دے مثلا موټر سائیکل باندې نزی یا زنانا دے مثلا موټر ڈرائیو کوي نه دا مذهبي حوالے سره دا نشتا او اوس خو سعودی عرب غوندې یو ډېره روایتي معاشره چې دا هغه هم پابندي اوچتولو اعلان کړي کویت کې دا د اول نه دا خبره روانه وه او بیا که موږ د شیا فقه په حواله وګورو نو ایران یو خالص مذهبي حکومت دی خو هلته هم د وخت د سره سره د زنانه او د ډرایونګ اجازت شته او پاکستان هم چې کوم داسې علاقې دي لکه مثلا لاهور یا کراچی چې هغه معاشرتی طور د هغې پرمختګ شوی دی نو چرته په هغې علاقو کې مسله نه ده پیدا شوی البته زمونږ خالص روایتی معاشرے لکه مثلا پشاور یا کوهاٹ دی کې به مسئلے وي اوس خو پشاور کې هم دا شی څه داسې نامناسب نه ښکاري مونږ ګورو چې کوم ورکنګ وومن دي لکه کار کوونکې زنانه دي هغه خپل ګاډی په خپله چلی
دا د وایس اف امریکا جګړې ډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو او سم راځو خپلې اونیزي خبرونه واشنگټن ټو خیبر ته چې کوربه رحمان بنرای دی نن موضوع د ملګری ملتونو د ممی شورا غونډه په روهینګیا کې د مسلمانانو او د ځایي بودانو ترمنځ شخړه د هغوی کډوالی او ورسره د صدر ډونالد ټرمپ د افغانستان او د جنوبی ایشیا لپاره نوې تګلاره راځي چې په شریکه وګورو
سړی مشه دا پروگرام واشنگټن ټو خیبر دی د واشنگټن ډی سی څخه زه رحمان بنرایم نن با پخپرونه کې د وتلی پښتون هنرمند کرن خان نه تپوس کوو چې د پاکستان د یو پښتون هنرمند په حیث څه چیلنجونه لري نن با د ملګرو ملتونو په جنیوا کې د کارمندې دنیا اسلم خان څخه معلومات اخلو چې په جنوبی ایشیا کې د کډوالو حال څه دی په ځانګړې توګه د برما د روهنګیا چې د برما څخه په کډه کولو مجبور دي خو تر ټولو د مخه د امریکې او هند اړیکې د افغانستان او پاکستان په تناظر کې په دې موضوع اول یو رپورټ ګورو چې په ملګرو ملتونو کې د امریکې هند او افغانستان لخوا نه یو ځل بیا په پاکستان دا نیوکې کېدی اوس هم په خپل خورا تر هغه ته پټ په نازونه ورکړی دي هلته زموږ خبریال پیر زبیر شاه ورغلی وو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مستقل مندوب یا نماینده هغلی محمود سیقل سره خبرې کړې دي دا خبرې او انټرویو چې د یو رپورټ په شکل کې دا زموږ همکار محمد عالمگیر خان تیار کړی دا اول دا ګورو
د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر محمود سیکل وایي پاکستان ته سو سو وارې خبرداري ورکړې چې افغانستان کې ترهګر ډلو کومک او د ډیورنډ په کرخه د نړیوال قوانینو سرغړونې نه لاس واخلي، خو بیا د مجبورۍ نه په دې معامله افغانستان ملګرو ملتونو امنیتي شورا سرمنشي ښاغلی انټونیو ګټارس او نړۍ کې اغیز لرونکي خپل ملګري د پاکستان په چلند خبر کړي. نوموړي زیاته کړه کو پاکستان بیا هم منې نشو نو موږ سره نورې لارې شته چې د پاکستان مخه ونیسو. تیرونه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په محل پاکستان یو لحاظ سره د امریکا، افغان او هندي مشرانو خلاف یوازې ولاړ وو. کو پاکستان خپل صفای کې ډېر هم سو وایي هند او افغانستان تور لګوي چې د دوی په هیوادونو کې محرک تر هغه ډلو کومک پاکستان کوي او خپل پالیسی عملی کولو لپاره د تشدد او د تندرو ډلو مرستو لار خپل کړي. امریکا د حقانی تر هغه ډلې په شمول افغانستان کې د امریکایي فوجیانو د مرګ جوبلې باندې ککړ طالب وسلوالو ډلو یوازینی ملګری هم پاکستان ګرځوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر خاغلی محمود سیکل وایي نړیوال ورورولي په دې اړه واضحه دریځ کړی چې پاکستان کې دننه دا ترهګر اډې او دغه ځایونو نه د دوی فعالیتونه د پاکستان په خپل ګټه نه دي او بل دا چې افغانستان کې د بې ثباتۍ سبب هم ګرځي. افغان سفیر وایي پکار دا چې پاکستان اوس دې نه انکار او د منکرېدو رویه پرېږدي. پاکستان هیڅ حق نه لري چې خپل مقاصد پوره کول لپاره د تشدد یا د تشدد کوونکي ډلو امداد لار خپل کړي. د طالبانو په معاملې افغان سفیر ویل طالب وسلوال به دا مهال په پټه د حمله توان لري خو قابض کېدلی نشي او بل دا چې طالب وسلوال او د دوی ملګری دي په دې تمکی گینا چې ګنې ائتلافیان به د افغانستان نه لاړ شي او د دوی به اختر شي. خاغلی محمود سیکل وایي امریکا با افغانستان سره خپل کومک تر هغه جاری وساتي تر څو چې افغانستان کې حالات خوشي ونوي او زیاتوی دا ډیره خبره ده چې امریکا خپل کومک لا نیټه نه ورکړي. افغان صدر اشرف غنی هم د ټرمپ انتظامی افغانستان لپاره تګلار استایلی او ویلی د تیر صدر باراک اوباما په افغانستان کې یو ملګری هم نه وو، خو صدر ټرمپ په افغانستان کې ډیر ملګری لري. پاکستان دریج لري په خپل خاورې د تندرو ډلو پر ضد بشپړ عملیات کړي او په کار ده چې افغانان هم د خپل غاړې نه په ترهګرو باندې قابو عمومي. بلدا چې پاکستان وایي د افغان مسلې حل د مذاکراتو کې دي، خو افغان سفیر وایي د پاکستان په خبرو کې سخت تضاد موجود دی او تیر ورځو کې فینانشل ټایمز نومي ورځپاڼه سره خپل مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم ډیر په تفصیل سره دا منلیو چې هغه تر هغه کم چې د یو درشم مې کابل بریدونو باندې ککړ وو د پاکستان لخوا افغانستان ته وړل وو.
د هغلی محمود سیقل صاحب خبر تاسو کتلې هم په دې موضوع بس کوو. زما همکار او سرنکار بیروز خان صاحب ما سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی. بیروز خان صاحب تاسو په پروګرام کې سلیم شوی
ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
بیروز خان صاحب د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د نوي تګلارې وروستو په لومړي ځل باندې د امریکې دفاع وزیر جیمز میټس چې دی هغه هندوستان ته لاړو. پاکستان ته په دې سفر کې هغه نه ځي، داسې یو وخت چې پاکستان یو ډېر مهم هیواد وو، صحیح لت کېدای شي پاکستان په دې سفر کې نه شامل کړی شوی.
نو خبره خو ښکاره ده ځکه چې د صدر ډونلډ ټرمپ کومه نوې پالیسي اعلان شوې ده او هغې پالیسي د افغانستان لپاره ده، خو د هغې کو کتل شي نو مهم چې کوم یعنی دغه دې نظر دی هغه په پاکستان دی. نو د پاکستان او د امریکا په دې تیر دوه درو کالو کې تعلقات خراب شوي په دې دي چې امریکا اوس وایي پاکستان خود امریکا نه په اربونو ډالر واخستي او امریکا ته یې دا اطمینان ورکړو چې ګنې موږ تاسو سره د ترهګرۍ په دې جنگ کې پاکستان پلوي دی، پاکستان پکې در سره هر قسمه مرسته کوي. خو امریکا وایي چې موږ ته په دې کې دا اندازه مو شوه، موږ ته دا معلومات وشول چې یو خوا پاکستان موږ ته دا ډاډ راکوي چې زه در سره په دې جنگ کې ملګری یم، خو د بلې خوا د هغې خلکو د هغې ډلو د هغه ترهګرو مرسته کوي، د هغوی پټ زوینه ورکوي په خپل یعنی په پاکستان په خاوره چې هغه په افغانستان کې د افغانستان د ځواکونو او د امریکا او د امریکې د پلویانو د هغې ځواکونو خلاف جنګیږي. نو وایي چې دا دوه مخې پالیسي پاکستان تر اوسه پورې یو خوا دومره په اربونو ډالر هم واخیسته او بیا د هغه خلکو سره مرستیم کوي چې هغه په افغانستان کې امریکایان وژني یا د هغه پلویان وژني. نو په دې خاطر باندې امریکا دا فیصله وکړه چې نور پاکستان د مرګتیا وړ نه دی. پاکستان باندې موږ دا اعتماد مو نشو کولای، ځکه هم هغه هند تر هند سره لاسونه ورکړل او ورست پر ورځ چې موږ ګورو د هند سره د هغې مرګتیا او دوستی هغه نور پسې قوي کیږي. پاکستان هغه حیثیت اوبیل چې په دغه خطه کې پاکستان دا غنل چې جغرافیایي یو حیثیت
مشري لري. خو به وسم فکر نه کوي چې د افغانستان پکې دا طالبانو سره د خبرو په خاطر دالته کې د سلامتی را وستو په خاطر د پاکستان کردار د امریکا لپاره هم مهم دی، او کچری امریکا پاکستان داسې پردینو داسې غبونش چې پاکستان غونتی یو هیواد امریکا د ملګری په حساب وبیلی، چین او داسې نور هیوادونو د پاکستان کومک ته تیار ولاړ ښکاری.
د چین سره خو د پاکستان د پخوانه مرګتیا ده، خو د امریکای مرګتیا بیلل چې کوم دي د پاکستان لپاره مهم دي. چین به نور څومره ده دوست نه به زیات سدو شي اخو په خپل ځای ده. مهمه دا ده چې د طالبانو سره د خبرو اترو په اړه باندې په پاکستان کې د پاکستان نه دغه اعتماد ماغي بیلل دي، ځکه هغه وایي چې کوم طالبان ډلې دي پاکستان خبرو اترو ته راولي نو پاکستان په خپل شرایطو باندې غواړي. کومې ډلې چې د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو پلوي کوي او دای په حق کې دي د هغې لکه ملا برادر به مثال والو، نو هغه پاکستان په جیل کې اچولی دی.
بروس خان صاحب اوس یو بل تپوس د کوم هغه ډېر مهم تپوس دی. په ظاهره د پاکستان حکومتي مشران ښکاري چې هغه خپله باندینۍ تګلاره د ګاونډیانو سره د دوستۍ په بنیاد جوړه کړي وایي هم، خو د ډونلډ ټرمپ د جنوبي ایشیا لپاره تکلاره پکې د پاکستان نوم اغستله او هغې ته یو قسم لپه واس کومې ګواښ ورکول، بیا د بریکس هغې نه وروسته غونډه وشوه پای کې هم هغه خبرې زیاتره وخت وشوې، اوس د هغې نه وروسته د ملګرو ملتونو غونډه وشوه پای کې افغانستان امریکې او هندوستان درې وړو پاکستان ته ډېر ترخی ترخی خبرې وکړې. په جواب کې د پاکستان جواب ډېر کمزورې او ډېر عام معلومې ده په مطبوعاتو کې به ټکونه وشي. د دې علت په سوي حساب په خیال باندې پاکستان اوس هم حکومتي پارلمان چې دی دغه سره د باندېنۍ تګلارې واک نشته دی، ځکه کنه بل څه وجبې وي.
یو ښکاره خبره ده، پاکستان خارجه تعلق واک هغه د پاکستان د پوځ سره دی، بیا په خصوصي توګه د هندوستان سره تعلق، د افغانستان سره تعلق او د امریکا سره تعلق، دا د سویلین حکومت چې کوم دی یا د ولسی حکومت چې کوم دی هغه په اختیار کې نه دی، پارلمان سره دغه اختیار نشته. او په دې سلور کال کې خو فارن منسٹر هم نو، دا خو چې د نواز شریف اوس لري کو نو یو فارن منسٹر ټاکل شوی دی، خو د فارن منسٹر هغه اختیار نشته چې هغه په هغه دورو باندې تلی شي چې آرمی وته وایي. او غنینو پاکستان یوازې شوه هم دی خبره ده د ټولو پالیسیانو پر نتیجه کې. او نن کو ګورونو مثال په تور د چین نه علاوه یا د ترکی نه علاوه دا غویم خپل مفادات دي د پاکستان داسې کوم سړی نشي ویلی چې مثال ورکی یا ذکر وکړي. تعلق په ملګرو ملتونو کې هم چې د دې هوادونو له امریکا لخوا، د هند لخوا، د افغانستان لخوا په پاکستان کم ټکونه وشول، نو که هر څومره هم د پاکستان په نمائندګۍ باندې د پاکستان وزیر اعظم راغی خبرې وکړي، د ماشومانو په شانتي خبرې وکړي، بیا په کلا او د بل ذکر یو کوچ د یو ان کې کما په ملګرو ملتونو کې مستقله نماینده ده
ملي هلودي،
ډاکټر ملي هلودي هغه چې سو کړل هغه د فلسطیني جنې تصویر اکثر واخستو او په ملګرو ملتونو کې وایي چې دا هغه کشمیري جنې ده چې دی په چرو باندې وشتل ده د هند، په ځان پورې خندا جوړ کړه. نو د دې نه معنا دا ده چې د دوی د تیاری چې دی کوم په دغه فورم ته راځي دومره لوی فورم ته او د تیاری دا حال
یا تیاری دا حال دی یا ځکه چې
او یا دا چې اختیار سره شته،
اختیار سره شته دی نه. ډېر مهرباني بارس خان چې موږ سره ملګری شي وای تاسو، ډېر مهرباني. ادم ولیدونکو زمونږ د بارس خان سره خبرې تاسو اورئ دي، خو زمونږ بل موضوع روانه ده، بل موضوع کې موږ خبره کوو د برما د روهنګیا مسلمانانو چې په هجرت کولو یا کډه کولو مجبور دي. را سره اوسه زما دا پوخ
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
ک بل سو کی کئی او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سی
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
په ملګرو ملتونو کې د امریکې هندستان پاکستان او افغانستان په موضوعاتو سم مهم خبرونه وو په سوشل میډیا کې په دې سبا سوې ده همدا راغونډ کړی دي زمونږ همکار ادان نشید جی ادان نشید
ډیر مننه بنجنی صاحب د امریکا نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو دوه او یایمې کلیزې لپاره د نړۍ یو سل او درې نوي هیوادونو مشران راغونډ شوي وو دغه غونډه کې هر یو مشر دا هڅه کوله چې د خپل هیواد د ریس په موثره ټکو کې وړاندې کړي چې نړۍ یې ملاتړ وکړي د افغانستان صدر اشرف غنی هم دغه غونډې ته راغلی وو حسن خان په ټویټر لیکي صدر اشرف غنی ملګرو ملتونو ته خپل وینا کې په پاکستان غږ وکړو چې په حکومتي کچا خبرو اترو ته ورداخل شي حسن خان لیکي وړاندې تللو لپاره هم دغه لار پکار ده لینا روزبی نومي یو اکاونټ په ټویټر لیکي د صدر غنی وینا ډیره خوه او سفارتي وه نیغ په نیغه یې څوک نه دي مختورن کړي خو لینا تپوس کوي که صدر ټرمپ خپل وینا کې طالبانو ته ترهګر ویل شي نو غنی ولې نه دغه غونډه کې هندوستان پاکستان ته د ټیرریستان لقب ورکړو په دغه اړه راویندرا جدیجا وای د هند سفیر انم گمبیر پاکستان ته سپیډه ورکړه او د هغه هیواد یې د ترهګر کور ویلو هغه هم په نړیوال غونډه کې سیلنکار مایکل کوګلمن په ټویټر لیکي د سر ټرمپ د شمالي کوریا پر ضد چې کومې لفظي بمباري کړې وه د هغې په مقابله کې د هند سفارتکار جبه ډیره مهذبه وه منهاز مرچنټ نومي یو اکاونټ په ټویټر لیکي کله چې هم په نړیواله کچا د پاکستان سپکاوی وشي لکه ملګري ملتونو بریکس وغیره دوی بیا ترهګر د هند پولې ته شړي او اخره کې لیونی ترستان لیکي په ملګرو ملتونو کې پاکستان سفیر ملیحا لودی د خپل وینا په محال یو عکس مخامخ کړو او وی ویل چې هند د ترهګر مور ده هغې زیاته کړه چې دغه عکس د هغې کشمیری جینۍ دی چې هندي عسکرو پرې ډزې کړي دي خو وروستو کې دا معلومه شوه چې دغه عکس د فلسطین د یو جینۍ وو او په ټولنیزو رسنیو کې ملیحا لودی د سختو نیوکو او ملنډو سره مخ شوه ریټایرډ فوزی افسر جنرال غلام مصطفی په ټویټر لیکي د کشمیر پر ځای د فلسطین عکس خورولو سره ملیحا لودی خپل قوي پیغام ځای پکړو هغه تپوس کوي چې پاکستانی سفارتکاران خپل تیاری ولې نه کوي دغه غونډې ته نوبل انعام ګټونکي ملالا یوسفزئی هم راغلی وه یو شمیر هیوادونو مشرانو سره یې لیدل کتل کړي وو چې د خپل دریز یعنی د جنکو تعلیم لپاره د نړیوال قوتونو ملاتړ ترلاسه کړي خبریال عبدالحق عمری په ټویټر لیکي د ښاغلي غنی او ملالا ملاقات عکس تصویر هم شایر کړی دی او وای صدر غنی ملالا ته د کابل راتګ بلنه ورکړی ده نن ورځ لپاره هم دومره زمونږ اوریدونکو او کتونکو کولای شي چې خپل نظر سره په سوشل میډیا شریک کړي زمونږ د ټویټر او د فیسبوک پته ده VOA دیوا
ډیره مهرباني انا نشید تاسو قدرمن لیدونکو را سره اوسه د پروګرام پراتلم کو برخه کې خبر کو درو هنګي مسلمانانو او د وتلي هنرمند کرن خان سره موږ سره اوسه
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شي فیسبوک VOA دیوا ټویټر @VOA دیوا انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز
اوس د خبرونې دوی موجود ورزو په خصن په ځانګړي توګه د برما پر روهنګي باندې بحث کوو را سره ملګری کیږي د جنیوا څخه د ملګری ملتونو د کډوالو د قسمانی د ادارې یونیسیار د جنوبي شرقي منځنۍ او غربي ایشیا لپاره د رسنیو نمائنده دنیا اسلام خان خپل په بنگلاديش کې د روهنګي د کډوالو کیمپ ته ورزو چې هلته سره واندي رپورت برا کوي زموږ همکارا سمینا احسن
د خالی پورس بنگلاديش کې د روهینګیا کډوالو د پاره بلوخای کیمپ کې امداد تقسیمې دو په ماینمار کې نږدې کې شروع شوی تشدد د لاسه تقریبا 400,000 یو کم دیر سره روهینګیا کډوال د یو میاشت نه هم کم وخت کې بنگلاديش ته راوړېدلې
ژوندپته روغي باور راشته پرابلم نه
زمونږ د پاره ټولو ته طبي سہولتونه ورکول ډیر ګران شوی دي ولی چې ډیر زیات مریضان د ډیرو مسلو سره را روان دي دا علاقه هڅ هم د خار نه ډیره لري ده دلته په دومره لوی شمیره کې د خلکو راتلو سره په کوکس بازار کې دوایانې ختم شوی دي مونږ هم ځان سره دومره زیاتې دوایانې نه دی راوړي چې ټولو ته یې ورسو
دا سلسله هغه وخت شروع شو چې کله په 15 اگست روهینګیا وسلوالې ډلې په سکیورټي چیک پوسټونو حمله وکړې دینه پس د ماینمار فورس د وسلوالو خاتمه د لپاره عملیات شروع کړه کم خلک چې هلتنه را تختیدلی وای امنیتی فوزونو او بودانو په ناتر سره حمله کړې د برما حکومت تور لګی روهینګیا مسلمانانو خپل کورونو ته په خپل اورونه ورته کړې خو د ملګری ملتونو او نورو ادارو په برما د نسل کوشي تورونه لګولې هسي هم د مدونا بودمت اکثریتي ماینمار کې روهینګیا مسلمانان د زور زیاتو سره مخ وو د دې باوجود چې ځینی خاندانونه هلته د زمانونو آباد دي دوی ته د ماینمار شهریت نه ورکړی شوی د ماینمار حکومت وای د دوی په تاریخ کې په دې سیمه د روهینګیا په نوم د هیڅ قسمه نسل یا فرقې ثبوت نشته دا بنگالیان دي چې د بنگلاديش نه په غیر قانوني طریقه دلته راغلي او آباد وو
د کډوالو په ځانګړي توګه د برما په روهینګیا باندې بحث کوو را سره ملګری کیږي د جنیوا څخه د ملګرو ملتونو د کډوالو د قسمانه د ادارې یونیسیار د جنوبی شرقي منځنۍ او غربي ایشیا لپاره د رسنوي نمائنده دنیا اسلام خان دنیا اسلام خان تاسو سلام شي وایم
ډیر مهرباني تاسو
ډیر مهرباني په برما کې د بیا رامۍ د لاسه د کډوال شو خلکو شمیره څومره ده او آیا د ټول روهنګي مسلمانان دي
کم خلک چې دا وخت بنگلاديش ته را روان دي روهینګا د میانمار د راکاین سټیټس هغه ټول روهینګا دي روهینګا مسلمانان دي او دا وخت چې کوم وخت تاسو سره خبره کوم ماته لیټیسټ چې کوم شمیره راته ریسیوس والا دا غو مطابق دا وخت په بنگلاديش کې تقریبا 400,000 روهینګا مهاجرین د برما سره د 25 اگست سره د نن ورځې پوری راغلي دي چې دا یو بیخي غټ شمیر دي او د تیرو 15 کلو چې ریکارډ ته موږ وګورو په دونه زیات شمیره کې مهاجرین خلک مهاجرین سوي نو په دې خاطر دا وخت د ټولو سره غټ مهاجرینو کرایسس جوړ شوی دی
د کډوالۍ د ټولو غټ علت چې ده سده د دې روهنګیا مسلمانانو د برما څخه
د برما سره چې کوم دا وخت خلک بنگلاديش ته را روان دي د هغو زبانی دا حقوق په کول په دې چې په برما کې دا وخت د یو ان یا د ملل متحد چې کومې ادارې دي هغه فعال نه دي د خلکو مطابق دا دی چې د دې کورونا سوځل سوي او د دې د کورنی غړي مړه سوي ولو مړه کړي ولو کورونا سوځېدلې ولو ماشومان زنانی او د کور چې کوم ضعیف خلک ولو د چا ژوند محفوظ نه ولو نو د خلکو سره هیڅ لار هیڅ چاره نه ولا دا ما سوا چې خپل کور خپل سامان خپل هر څه په برما کې پریږدي او بنگلاديش ته هجرت وکړي
اب یونیسیار سمره حد پورې په دې مسله باندې فکرمند ده
دا مسله به ښه زیات د فکر او د توجه وړ پدې ده پدې چې بنگلاديش تاسو ته معلومه ده چې زیات مور ملک نه دی بنگلاديش کې دا خپل آبادی به ښه زیات ده او بنگلاديش کې صرف دوا مهاجرین کمپونه دي چې دا هغه کې ټوټل کپاسټي ولا 15,000 خلک 15,000 مهاجرین 13 کلو کې راغلي او 15,000 نور مهاجرین په دا کمپونو کې آباد شول دا وخت د کمپو د پارم ذکر نسته خلک په شیلټر د پارا سرپناه د پارا خاص سہولتونه نسته ور سره ته شیلټر د سرپناه ډیر زیات ضرورت دی ودارنګ خلکو ته او پدی چې په کم ځکی چې په زیات شمیره کې خلک خصوصا زنانی او ماشومان او سیرینو د ناجوړیانو هم خطر ده پدی خاطر یو انیسیار تشویش خلری لیکن ور سره یو انیسیار خپل چې کم ریلیف سپلایز دی د څلور جهازونه د نن ورځې پوری چې زیاتره د سرپناه مټیریل دی خیمه او پلاستیک شیټ دا بنگلاديش تراغلی دی او پر روانو دوه هفتو کې به تقریبا مردوا یا درې نور ایئر لفټس بنگلاديش تراوړو او نور د فاندینګ د پاره به هم اپیل کوو
اوس تاسو چې ویل کوم قسم مرستې پکار دي، تاسو چې ویل سرنګه مشکلات دي، زما یو تپوس بل دی چې بنگلاديش تاسو یاد کو پخپلو خبرو کې چلته کې یوازنې ملک ته دومره وسایل نه لري، نو نور مسلمانان ملکونه د برما د روهنګي مسلمانانو لپاره هم کومک کولی شي؟ مثال په توګه کراچۍ کې 15 لک روهنګي مسلمانان دي، چې آیا غوته هم د هغه ځای قانوني حقونه ورکړل شي او د روهنګي مسلمانانو چې دي پاکستان کې آباد کړل شي؟ داسې ډیمانډ کوي یا غوښتنه یونیسیا؟
مسله دا ده چې پکار نه د روهنګیا مسلې ته د یو مذهبي حیثیت په نظر وکتل سي. دا وخت دا مسله یو انساني مسله ده، یو انساني المیه جوړ شوې ده. په دې چې دا کم وخت چې روهنګا مهاجرین اوسې مهاجرین سوي دي په خپل وطن کې اوسېدل، هم د دې سره د خپل وطن قومیت نسته، د دې سره د برما سټیزنشپ نسته. په دې خاطر د دې چې کوم حالت دی هغه د نورو ملکو د مهاجرینو سره مختلفه دي، مثلا د سوریا د مهاجرینو سره، د افغانستان د مهاجرینو سره، او چیرې چیرې په دنیا کې مهاجرین دي. په دې چې مهاجرین چې کوم خلک خپل کور خپل ملک پرېږدي، هغه ته دا امید دي چې هغه به واپس خپل وطن ته ځي. د روهنګا په کیس کې مسله دا ده چې دوی ته اول د دوی د مسلې حل په برما کې دننه دی. چې کوم د راکاین ایڈوایزری کمیشن رپورٹ د کوفی انان په سربراهی کې جوړ شوی وو، دا هغه مطابق د دې مسلې حل په برما کې دننه دی. پکار ده چې د خلکو ته قومیت ورکول سي، دوی ته د دوی حقوق ورکول سي، او دوی ته د کم چې نور غړي دي د کمیونټي هغه رنګ د دوی سره سلوک پکار دی.
یو اخره تپوس په برما کې په رخاین کې یا په دغه سیمه کې صرف مسلمانان روهنګي چې دي هغه د مشکلاتو یا ستونزو سره مخ دي کنه، نور قانونه یا نور مذهب منون کې هم داسې رپورټونه د سوداري چې هغه ته چیلنجز یا مشکلات شته؟
ډېر مهرباني، تاسو ډېر مهم سوال وکړئ. په دې چې کم وخت چې په راکاین کې حالات خراب سلو، د 15 اگست چې کم واقعیات ولو، د هغه د وجه په راکاین کې چې سچې کمیونټیز هلته پاته کېدل، په هغه باندې اثر پرېوتلی دی. زیات شمېره کې په دې چې هلته زیات شمېره کې روهنګاز اوسېدل، نو په دې دا خلک په زیات شمېره کې بے کور سو. ورسره نور کمیونټی ممبران هم دي چې په هغه هم یا خو په میانمار یا په برما کې دننه بے کور سوي دي، او هغه چې کوم نږدې نور ریاستونو ولو هلته تللی دي، او د روهنګا د پاره دی بنگلاديش ته رالولو. نو هر څوک د هر قوم د هر قبیله چې کوم خلک ولو پر اکاین کې هغه ټولو باندې اثر ولو، لیکن زیات چې دی هغه تکلیف روهنګا ست رسیدلې.
دنیا اسلام خان، تاسو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار په جنیوا کې د جنوب ایشیا، شرق ایشیا، منځنۍ ایشیا لپاره کار کوي، موږ ته مخ را کړو، زه ډیر شکر ادا کوم تاسو.
تاسو ډیر مهرباني،
بل خیال ساته. حضرت مولوی دین کو زمنګا د دې پروگرام دا برخه سر ته ورسیده، خو سول هزو کې زموږ سره وتلې هنرمند کرن خان ملګری کېږي راسره سه.
خوګو او ریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولې هم شي، او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولې شي.
قدر مو لیدونکو، تاسو ته شروع کې ما ویلو چې ما سبب د پښتو ژبې وتلې هنرمند هاغلی کرن خان ملګری کیږي، نو هم دا و خراسان د سکایپ د ملګری شوی دی. کرن خان، ولې سړی مشه يم؟
مننه تاسو بونی ریزم، تاسو کتونکو ته زما سلام او تاسو مننه.
ډیره مهرباني. تاسو د پاکستان یو پښتون هنرمند یې، خو مینوال مو په نور نړۍ کې هم دی او په افغانستان کې هم، په داسې حال کې چې د دوانو ملکونو اړیکې سمې نه دي، نو ته او ستاسو ملګری هنرمندان په دغه وجه سستونځي لري؟
بونری صاحب، مونږ خود پښتنو هنرمندان یو، پښتانه چې هر چرته دي زمونږ ولس دی، خو لبد مرغه د پښتنو د یو بل سره هغه سیاست چې دی، نو دا پټول کارونو باندې اثر پرې باسي، خصوصي په میوزیک باندې هم. نو مونږ به دغه خاص به دغه خلکو نه کوو چې تاسو د یو بل سره مینه وکوي، او الله ته هم دغه سوال کوو چې دغه حالات سم کی چې د هنرمندانو ژوند خروان وي.
مونږ د افغانستان او د پاکستان د پښتنو خبرو کړو، خو د هند او د لاهور خبر به وکړو. د هند هنرمندان په لاهور کې او د لاهور هنرمندان اکثره په امرتسر کې او په هند کې پروګرامونه کوي، او هلته ورته حکومتي مشران هم ناس وي. تاسو چې کله داسې کوئ، نو د خیبر پښتونخوا یا د افغانستان چې کوم مشران دي هغه هم تاسو ته ناس وي، راضي تاسو پروګرامونه؟
مشران خو راضی خو به هر حال زمونږ د خپل ولس نه پوهی دا چې دیو موسیقي چې دا یو 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 ساتيري دا یو انټرټینمنت دی دغه هم په سیاست کې ور داخلي نو د سینه دا هغه تاسو چې د هندستان او د پنجاب خبره وکړه نو دغه خلک په دې پویږي چې سندره د حکومت سره سکار دی د غزل د شاعرۍ د دې سره سکار شو نو موږ هم زموږ سندرې هم د ګوندیز سیاستونو یا د سیاست نه مبرا دي خو که څوک ورته وکړي دي څوک پوه شي باید موږ وپوهیږو لکه څنګه چې خلک پوه دي
ها اوس یو بل تپوس چې دا هم وینم چې د پښتون هنرمند ژوند کې او د یو پنجابي هنرمند په ژوند کې ډېر فرق دی هغه سره بنگله وي موټر وي خپل ژوند تیر وي پښتانه هنرمندان داسې نه دي وجه صدا په یو ماحول کې په یو وطن کې په یو حالات کې کار کوي تاسو
وجه دا ده چې لس کاله به پښتون هنرمند خپل قوم ته خدمت وکړي یو داسې کس به را پیدا شي چې هغه به هیڅ علم نه لري هیڅ پوهه به نه لري او د هغه په ژوند باندې به داسې ټکونه داسې داغونه ولګي چې هغه به د خلکو د نظره بد کی نو دا نه ده پکار دا زمونږ د هنرمند سره دغه ستونزه روانه ده لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې هغه خلک سیاست او یا دا خبرې په هنر کې نه راولي نو باید مونږ هم دغه سیزونه په دې کې را نولو او مونږ خپل هنر په نره باندې مخکې یوسو زمونږ ولس زمونږ سره ودرېږي ځکه چې حکومتونه جوړیږي خو ولس جوړی نو باید چې هنرمند هم ولس جوړ کړي خپل ولس دې په دې سیس باندې وپويږي نو بیا ډېر اساني
ها اوس یو بل ته پوز کوم تاسو خصوصا صحه پر ذکر کو خو بیا هم کای ز یو چیلنج یاد کوم چې د ټولو غټ چیلنج چې تاسو د معاشي ژوند په لار کې ټولو غټ خند دی هغه څه شه دی
زمونږ د ټولو نه ګور دی اول خو امن دی کنه جی چې زمونږ په سیمه باندې امني نو چې امن بیا خلک خوشحالي هم کوي بیا خلک مونږ تم خوشحاليږي بیا کارونه هم د خلکو خیدا دا ټول سيزونه د امن سره تړلي دي نو که امني دغه سيزونه د میوزیک او داسې شعرونه ادبي او کتابونه دا ټول به پکې خي خلک به خوخي وخت بورته ولري خو چې یو سړی باندې ګولې وريږي په یو سړی باندې سختې یو سړی ته مړی پراته نو هغه بس موسیقي واوري نو
خو بیا هم یو بل ته پوه چیزه په خصوصیت سره کول غواړم کرن خان غداده چې ټول دنیا کې د هنرمند چې کم تخلیق وی کم هنر وی کار وی د هغه سره رائټس وی حقوق وی په پښتنو کې تر اوسه پورې نه وینم دا دیو بل خیال ساتل کیږي د حقوقو دیو شعر اخلي بل استعمالي او ځان له خرسي دا هم یو چیلنج دی په معاشي پرمختګ کې ساسو
دا ډیر زیات لوی مسله ده دا یو څو کس دي په دغه پیښور کې دي په کراچۍ کې دي دغه یو څو کسان دي چې هنرمندان نه دي خو هغه دغه د ګوګل په دغه سیزون ځان پوه کړی دی او په لکونو روپۍ میاش ګټي دا ډیر غیر قانوني سیز روان دی د هر د افغانستان حکومت د پښتونخوا حکومت د پښتنو چې کم خلک دي دغه د دې منطقو حکومت له پکار دي چې د دې خلاف بیخي سخت کار روايو کی ځکه چې دا د هنرمندانو حق دی او ماته داسې هم معلومات شته چې یو کس دی په پیښور کې هغه وسو سندرغاړي په ان لیګل طریقه باندې کاپی رائټ کړی دی پاغه کې استاد احمد ګل هم شامل دی پاغه کې زمونږ مړو هنرمندان هم شامل دي هلن کې د یو کریټر یا د هنرمند هنر چې دی هغه د هیڅ چانه شي کېده دا هغه حق دی چې هغه څنګه غواړي او چاله ورکی دا هغه
کرن خان یو بل تپوس مهمه تخار استاد نو کوم استاد چون کې په افغانستان کې هم منوال زیات دی په پاکستان کې په نړۍ کې هم څنګه مخ کې ویل د دې دوړو هیوادونو چې کوم سیاسي اړیکې دي تاریخوالي سره مخ دي په کلتوري کچا یا سفارتي کچا باندې هنرمندان پدې کې دومره اهلیت لري چې رول ادا کړي
یاره لوی اهمیت پکې لري ګوره ز کله په سندرو کې وایم چې کابل دی کله وایم لغمان دی کله وایم ننګرهار دی نو په سواد کې د دغه منطقو د نومونو سره خلک آشنا دي نو باید چې د یو سیس د نوم سره سړی آشنا شي نیمه په جنگلو دغه نو دا خو ډیر مهم رول ادا کوي دغه شانتي د بری پښتونخوا هنرمندان سوات یا د ملکن یا د بونیر یا د باجوړ یا د نو دا خلک به یو بل سره ذهني نږدې کیږي یو بل سره ذهني نږدې کت دا ډیر لوی سیس دی نو دا ډیر لوی رول ادا کوي باید مونږه مینه باید مونږ مقصد دغه ولرو چې مونږ یو بل ته نږدې شو یو بل سره د مینه وکړو یو بل د خپل کو دا څنګه چې یار مونږ د خپل شوی خلک پر دې کو دا به ډیر لوی نقصان زموږ دی
ګر ګرانو خبردونکو دا د نړۍ خبری خبرونه هم دې سره د خپل پر نصر ترسیږي جناحت سره
او زه نصر کاکړ
تاسو نه اجازه تخته ډېر خپل وختونه د تغواړو په لومړي لمس پاره.